آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخې دي زینو افغان کډوالو چې په ایران کې ووسی ویلي چې په دغه هیواد کې له بیلابلو ستونزو سره مخامخ دي تازه یو افغان کډوال ویلي چې 25 ورځې کېږي چې د پاسپورت د چاپ ژمنه ورکړل شوې خو وایي چې پاسپورت ته په انتظار دي او د پاسپورت کوم سره کې نه لګیږي د غراز زینو کډوالو ویلي چې ورسره په ایران کې ناوړه چلن کیږي په افغانستان کې د بیوزلۍ وچکالۍ او د غراز نور ستونزو پاړه باندې هم پیغامونه په دې پروګرام کې راټول شوي دي یو افغان ویلي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی خو وایي چې امریکایي چارواکو د مهال د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده دا چې ولې وړاندې درته په خبرونه کې له دغه افغان سره غږېدلې یو خو راځي په سر کې خبرونه تاسو په پیغامونو سره پیل کړو
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم حوصلات او هیډیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه زموږ نوزاد ولسوالۍ کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر اټ شوی ده یوازې په مرکز کې یوه لسه د چاغان تر و ماتمه پورې الکان ورځي نن جون ایتس مکتب نشته نه لري او بل هغه په کلو چې کوم د محلي سیمپونو هغه هم وسپن شوی دي زموږ په دپراخ ساحه کې هیڅ یو مکتب اوس تقریبا 300 شپږ تکاریز په دکې هیڅ یو مکتب شتون نه لري نو د مسولینو سمودا یله د چزمور د پوي په برخه کې د پوي برخه ته ډیر غټه پاملرنه وکړو ورسته ته مکتبونه فعال کې لسی فعال کې
السلام علیکم زین اسد الله حمدر دی املا دبای نه سلام علیکم دی زادر ټول مینوال او دن کو لیدن کو تا او زما په اند اله چې زادر ډور تنه شر کډر بخیر او مډر خیلت نه کوم ډیر بخښاله شم کزما پیغام نه شر کی یو ورور وای چې افغانان لمسته نه زی د مغه نه زی تاسو خدای کا بارو ک چې افغانان دومره مجبور دي چې خپل کور سامان حسي زی هغه خلک دا خبرې کوي چې خلک مسکین نه زغونه دی خدای راول جوته پته لګي یو پته لګي نه ځکه دا خبرې کوي څو کوم قسم د خپل هواد ګران هواد پک دی هوټل مجبور دی کار نشته کار ته نویر کې خوانځي ته اجازه نویر کې جلکې له اجازه نویر کې خلک څخه هندو کې سپږمې ته ورسېد افغانستان سره پر پزماګر سره جوړیږي
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ما پیغام نه شرکې دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده د پاکستان سره سرحد لري یعنی د ولایت په سطح ډوره غټه ده دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې دلته ولسوالۍ راسي او روډونه هم نسته د موبایل تمیم نسته دلته په وای فای کار کوو نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي دا بندونه باید ورته وتړل سي نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې د مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به وو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گرانو درادو کار کوم گو تاسو هغه زمر خبره و ما نه تا 25 ورځې کېږي په بیرجل کې پراته یو پاسپورتونه په تاویل ورکړی دی دا 25 ورځې کېږي ورته پراته یو نو پاسپورتونه په تاویل نیسی نام ویزا راکې پیسې ما خلاصې د جیبو د کړیو سره بس نو پر خوانو شپې کوو دغه زموږ په اکر کې یو نو کوي دغه وکه کوشش وکړي دا د ایران خلکو سره خبره وکړي چې پیسې وو د کرایو وو د خوراک ته ګرځي را باندې شکې دي بارانو نو جوړ ورو وسه موسته
السلام علیکم و رحمت الله زه طاهر مومن خبرې کوم له پاکستان پینډی څخه او اول می د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم او زما د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې مشته دی هغه خبرونه بیا ځلی نشر کړي چې د کور کلی او یو د نیمه نړۍ خبرونه چې دوه درې کاله مخته نشر شوي وي ډېرې زموږ دپاره ډېرې با معنا او ډېرې زموږ دپاره د یعنی د محنت او د لارښوونې وړ دي او دغسې موږ له ازادۍ راډیو څخه مننه کوو چې دغسې ښې خبرونې موږ ته نشر کړي ځکه چې ازادۍ راډیو موږ ته ډېر روحانیت راکړ مننه وسلام به احترام
د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. نذیر احمد سهار یم، ننګرهار څخه میسج پرې تمرلم او کیسرو جوړ خبرست. الحمدلله ډېر ښه نظام ده، قرار قرار ده. پخوا به داسې و چې جنګونه به دوړ خو ته به افغانانو جنازې به وي. الحمدلله دوه کاله وروسته قرار کړی ده، څه هم اقتصادي ستونزې زیاتې ده.
السلام علیکم زده ټول را دو ازادي کارکونکو سلامونه. پس سلام از سنگر نیازی دا پیغام پرې دمه. یو موسسه ده په نامه دی آی ډی، موسسه ده اکشن. نو دا موسسه ده دی انجینران راجی ما ملک سره کینی، ای ملک په وجره کې ناستی، ملک ورته په ګوته ګوته خلق خی سی پلانې نمشته کا پلانې وراره می، پلانې رندار می، پلانې وراره می، پلانې رندار می، پلانې وراره می. نو خوار و غریب نه نمیشته کوي د ما نړیوال نه دا خواهش ده چې دغه مخه ونیسي.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دواوې راوړل کېږي د حشراتو یا د شپتې یا د نور امراض لپاره. خو صحیح داسې زراعتي ډاکتران نشته چې هغه دلته تست کړي، د لابراتوار نشته چې د دواوې د څه شي لپاره دي. خو ځای دې چې ګټه ورته ورسوي نوره صدمه ډېره کښتو ته رسوي. کښتونه ډېر خراب کړي دي سره د زراعت، که چېرې ته پاملرنه ورته ونیسي سره نورم په جیجې سره او خلک او ټولنه به ډېر غټو مشکلاتو سره مخامخ شي. سره وچکالي بیخي ډېره تقریبا شمالي ولسوالیانه بیخي د سکوت په حال کې دي سره. او برمې یو سل شل سل دېرش متره برمې دي سره هغه هم دوه انچه اوبه دومره مځکه نه خړ اوبه کوي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ستڑی مسے شے بخیر خیریت مرد دغ بادغس خلق ٹول دغ سڑک سر پا عذاب یو دغ سڑک باید پوخ سے دغ کمپین باید شروع سے داول دا کاری تا تلس زمر دغ بول سوالی لک بالا مرغاب او ورماچ ول سوالی دیر پ تکلیف تا دا جمی د خوات سخه گر سر موٹران بند سلار بند سے نسوت لای خپل کورو ته پشپوش بو په ایرات ولایت یا بادغس ولایت کې ناسیو لار ټوله بند سے پدای ژمه کې واوري او ګل سړکان سره خراب سي. دغه کار باید حتمان شروع سي چې موږ ډیر ور سره په تکلیف یو.
سلامونه د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو. د زمزم والا الکترونیک د ټلیفونو او دکانونو او غخی اعلانات هي د افغانان غلطی مثلا ورتوای شي د زرا گفتونه افغانان لپاره دی. بیا کله چې گفت ورته ولګي هغه گیتو بخته گفت نه لګي، بیا ورته پیغام ورکړي چې گفت ترته دا نمبر بکس گفت تاسو غشو ګټلای دی. بیا ورته یې اخر کې چې نه زر یا لس زر روپۍ راولېږي کسټم آنلاین هغه چې ور ولېږي بیا گفت میټ فته نشته. نو په دغه همدغسې بعضې نور پروګرامونه د ویزو په باره کې خلکو نه ویزې خلکو ته ویزې راوباسي، هغه مخکینۍ ویزې بېرته د دې نوم دا شیان پلي کې خلکو نه پیسې اخلي بېرته نمبر بندوي. نو که په دغه باندې یو پروګرام جوړ کړي د خلک عامه پوهاوی ورکړي ډېر ښه به شي.
قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کارت جوړ کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکړي او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ رادیو څخه هیله لرم چې زما میسج نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلته افغانانو سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه نور خبرونه ته ته ورسېږي. دغه دی پاسپورټ خلک دي راغلي دي، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي. پشپوش په ورته ناست دي، بعضې شل شپې ورته ناست دي، بعضې پنځل شپې ورته ناست دي، بعضې میاشت ورته ناست دي. نو د جیبو پیسې یېم وخوړلې، هغه هم باندې واشکې دي، باندې تمامې شوې بالا. اوس نو دغه نه لري چې وی خوري د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته یې واورئ، دغه زموږ خبرې ته یې واورئ. دغه زموږ په حال کې دا یارانانو سره خبرې وکړئ. دغه په سبو سبو پاسپورټیان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بالا. دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا. دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناست دي. موږ بالا په دغه عصره ملاته ناست دي، د عصرو ګرمۍ ته بالا په کیسه کې مو نه دي بالا. نو
دا ازادي راديو اوریدونکو کارکونکو ته نیک ایلی سلامونه باد سلام او منی زده الحق ته پره ولایت ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د ارمور ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیې راغلي دي، سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي. ارمور د ولسوالۍ ده په 100% کې 10% سیم کارټونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی ارمور ده څه دا خواهش دی چې د ارمور ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په 100% کې 15% لري، دا 15% یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوي. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لارې جوړه شي. نورو ته خدای سپارو.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون ٹول تو سلام. من افغانستان کے جون کو ڈیر سختے سر مخیو موسیسی والا یہ بل اغی من سر مرست ہو جی. آزادی ریڈیو کارکون ٹول تو پیغام دا دے چیار یو خیری بنسٹ کا اغی موسی من سر مرست ہو جی. آزادی ریڈیو بیام بیام غا کو مجھے زمان غم دیو کی دیر دیسی آقا سر مخیو بحران سر
در نوش پیغان در مسلین پوری ورسیم آقا در ترس در مجلسی مسلین یا وقت در باقی بباش کر مسلین یا مولد کندهار والا تمایان سالی اکثر سیم یا مینو باشید یا خلق در شکایتون کهی شمزی که بندی پاتی در مینو دلاسا نسو تم در وسط در کار ندی کهی شا کار ندی کهی کهی در سالی نحزی سیم در رسان در مینو دلاسا در پش پاتی جا نمور غالو شی در آمزی که در مینو سقا پاکی سی و آمولس تنیس پادا وکریم.
بلال فریدی ما د پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمینه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی، نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر ستونزو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دی برمو وږي. نو خلک ډیر لستونزو او لکړاون سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولیږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسره. سلام اورور. ما سوید بیا دریا غوښتنی دي. ما دا غوښتنه مې دا ده چې ورور زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستاسو د راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي. نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پورې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دغه ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي را سمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، اوسو نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره. دغه زموږ غږ دی او ځای پورې ورسوي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکوونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده، له مشرانو څخه، چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کومه ګڼه ګوڼه یې او کوم بدل دغه لغړیانو یو شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټولو ته تکلیف رسیږي. او دونه بد عالیه شی ده د پاکستان د حکومت په همکاري سره، چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو اورېدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکوونکو ته دغه پیغام که زموږ نشر کې ایران کې موږ سره ډېر ظلم کېږي او موږ پاس خپل شخصان پاسپورټي راغلي دي. خلک دې زموږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه چلیږي. پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دغه افغانستان مخور انجا نه مخور یا د ویزاش کې چلیږي نه. دا هغه کس موږ ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډېر ظلم روان دی.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د رادیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو رادیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې یې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو رادیو یله شي.
تاسو دا رادیو زه د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان لراغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان لراغلی وو. دلته ستاسو دا رادیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بېخي نه اورېدل کېږي. او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې مونږ له دغه وکوي، د انټرنیټ هم ډېره کمي، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
یو افغان ځوان وای چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی، خو وای چې دا مهال امریکا د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دغه افغان چې د افغانستان په ولایت کې اوسي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي، وایي هیله لري چې امریکایي چارواکي او دغه راز نور هیوادونه د ده غم وخوري، ځکه د ده په ټکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا چې نوموړي چیرته کار کوي د یوې مرکې په پایل کې مې ترې وپوښتل.
روزانه سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. د سټلو ما په ډیټي ګلوبل کې کار کوي، کم ته باران ورته ویلي. بیا وخت سکوت په ورځو کې زمونږ سپروایزر مونږ ته ویلي چې تاسو درې بجې راسي میشن لرو. بیا درې بجې ورغلو مونږ ورته ما ویلي څنګه چلله میشن نه وخت سو داسې وختي میشن کوي که نه. هغوی ویلې چې وروره میدان ته ځو، خو دوی میدان ته بوتل. دوی لاړو، مونږ ته ویل ری تاسو چوټي یاستئ نور رخصت یاستئ، سبا ته به ګورو. هغه مونږ په کابل کې ګرځېدلو، 12 بجې شوې چې سکوت راغی، طالبان ښار ته راننوتل. بس په دې ټیم کې زه وډار شوم، بلې خواته لاړلم، بالخصوص د ګرامیو خواته د غزین لاړلم، همداسې بلې خواته لاړلم، ځان مې سیب جي ته ورسو. په دې وخت کې مونږ سپروایزر سره رابطه وکړله، مونږ ورته ویلې چې دغه خیالات راغله څنګه چلو څنګه ونه کړو. هغه ویلې تاسو تذکره راولېږئ چې مونږ تاسو ته 4 لیټر ریکمنډیشن دا درکو. مونږ ورته ویل صحیح ده، ریکمنډیشن 4 لیټر راولېږل، ایمیل ادرس یې د افغاني سیوی راولېږه. مونږ ورته اپلای وکړله. چې کله مو اپلای وکړله نو دې وخت کې میدان کې ډېر بیروبار و. مونږ ورته ویل چې میدان ته بلاو شو. دوی ویلې چې نه تاسو میدان ته مځئ، مونږ تاسو خوندي وباسو. مونږ ورته ویلې سمه ده. په همدې حساب کې مونږ پاتې شو. هغه اپلای مو کړله، اپلای تقریبا داسې بوله چې تنا یو کیس نمبر 9 میاشتې ونیولې. مونږ خو خپله انټرنیټ کلب ته بچتلو، هغې هم داسې مونږ یو څه راسه پیسې اخیستلې. په دې صورت کې کیس نمبر 9 میاشتې ونیولې، ورپسې بیا انډر ریویو ورته وایي چې مطلب ستاسو اسناد مکمل شو یا بررسۍ ته ځي که نه. هغوی تقریبا 9 میاشتې شاوخوا هغې ونیولې. هغې نه وروسته بیا یو 3 میاشتې وروسته ما ته ډینای لیټر راغی. په ډینای لیټر کې ما ته لیکلي ول چې تاسو د معینت د محافظتي امنیت د خوا نه استخدام شوي یاستئ او د خارجیانو سره وئ، ستاسو کیس رد کیږي. په دې خاطر، په دې چې تاسو ډیټي ګلوبل سره یا د خارجیانو سره مستقیم کار نه ده کړی. بیا مونږ ورته وویل سپروایزر ته چې مونږ خو تاسو سره که معینه د محافظتي امنیت خوا نه راغلي وو، خو مونږ خو ګاردانو ستاسو، تاسو به مونږ بار سیکورټي سوا د کم نه بار دا زمونږ لاس کې وه. دوی بوتلل راوتلل سیف دا زمونږ لاس کې وو. نو تاسو سپند والا مثلا نور خلک بیاي، مونږ ولې پاتې شو؟ هغوی ویلې چې مونږ څه نشو کولی او بخښنه غواړم، ایمیل ادرس ایمیلونه ما سره شته اوس هم.
او څومره نور کسان مثلا تاسو سره په دې کمپ کې کار کوي، دغه باران کمپ کې فکر کوي هغوی ټولو ته درات جواب راغلی؟
فلحال چې زه سملګری لرم، معلومات لرم، اول خو موږ د سی دوا کومندانانو او 10 نفره ګاردانو سیار، بیا هغه دوی ټولو کیسونه رسیوي دي. او بالخصوص د سی نور چې موینه د محافظتي امنیت خوانه ورغلي دي، مثلا د شخور کې ول دیوي کیسونه په همدغه دلیل باندې رسیوي چې تاسو د موینه د محافظتي امنیت خوانه ورغلي یاست.
یعنی شمیر معلوم ده چې لزګونه ته شمیر رسیدي د کوم کسان چې په دې کمپ کې کار کوي
افغان نظر زمال تناز منګه دي زمنګ دي کمپنۍ چې مثلا ډیټ ګلوبل او بل یو سایډ و موږ سره موږ په یو کانټینر کې اوسېدل چې 15 نفر موږ یو کمانډر سلور نفر غادان او 15 نفر د وی سایډ ول چې هغه هم موږ سره یو ځای په کانټینر کې ول. فل حال دغه 12 دقیق ماته معلوم چې موږ ټول 12 پاتې یو.
او دغه د باران کمپ چې وو دغه مسؤلان د امریکایي اتباو ک نه د نورو هیوادونو
دلتا مثلا ماته چې ریکمنډیشن کې راکړي دلتا پال مثال سپروایزر شو دا هغه دا دی بریټیش استرلینو
ها بریټانیي استرلینو به فکر کوم نو دغه د سایوي کې سونه خطر لري دغه کسانو چې امریکایانو سره کار کوي نو فکر نه کوي چې تاسو غلط ادرس ته عریضه ورکړې دا یا درخواست هم ورکړې
نه نه په خاطر دې مونږ دې غلط ادرس نه ورکړې شي ډی ټو ګلوبل کمپنۍ چې دا د خپل د امریکایي کمپنۍ دا دلته وزارت زراعت سره ریاست ابرسانی سره وزارت ابو برک سره دوی سره همکاري کوله دوی ومنګه بوتلل او د سپروایزر چې د خپل د ریکمنډیشن چې مونږ راکړای د خپل پاسپورت امریکایي ول چې د امریکا په کمپنۍ کې کار کوي پاسپورت امریکایي که پاسپورت امریکایي ونه لري مونږ ته بیا ریکمنډیشن نشي راکولای.
او د تاسو ماشونه لکوم ادرس نه راتل تاسو ته د محافظت عامه موینیت ماش درکو او کنه بهرانيانو ماشونه درکو
دلتا دی ما سره یو قرارداد خط دا چې ډی ټی ګلوبل یا ایس ای ڈی دی موینیت دی محافظت عامه سره کړی دا دوی به ماش ماغه تور کوم موینیت دی محافظت عامه ته موینیت دی محافظت عامه بیا زمونږ اکاونټ را لیږو.
یعنی د مونږ چې تاسو له دوی سره کار کړی او اوس غواړي چې دغه بلنه مو منل سی په همدې هیله چې تاسو دغه کوم ستونزې یاد کړی دغه ستونزې مو د مسولو کسانو تر غوګونو ورورسیږي او بل اخر د حل لار چار ورته پیدا کی. فقط زبا یو بل پښتنه دا هم کوم چې په افغانستان کې طالبانو حکومت د لدو کړون راهیسې واکمن دی اساس په شمول فکر کوم زرګونه نور کسان چې له بخوانی حکومت سره کار کړی یا له بهرانيانو سره کار کړی په امنیتي برخه کې په افغانستان کې پاتې دي د ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. اما طالبان دی وایي چې دوی عمومي عفو کړی د چاته تهدید نشته. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې فکر کوئ چې تاسو ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده؟ دا څه ویني احساسوي چې ژوند مو خطر کې ده او کنه صرف اندېښنه او تشويش در سره ده؟
که تاسو یو خبر وکم چې د نمارا پورته اوریدلې ده ان شاء الله نمارا پور خو تاسو خبر کړی وو نو خپل پویږي.
ها یعنی دا عملا څه ګوري چې تا ته یا مثلا نور ملګرو ته مې چې په ملګرو ته مې په امنیتي برخه کې کار کوي څه تهدیدات متوجي دي؟
بله بله سه بله
بس ډیر مننه کور مو ودان په دې لړ چې دغه مرکه مو چې وکړه د مسولو چارواکو تر غوګونو رو رسیدي او دغه ستا په شمول کوم افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي له بهرنۍ ځواکونو سره یې په امنیتي برخه کې کار کړی دی د حقوقي د پناه غوښتنې ومنل شي او اسناد پروسس سي او بل اخر درې مو هیوادونو ته د تاک زمينه ورته برابر شي.
مننه تاسو نوم او کور مو ودان چې موږ تم وخره ک ډیر ډیر مننه خیر وي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. شیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ستاسو قربانې او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبریاله ملما ده، از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته بیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فلال هم په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل لمړنۍ زده کړې چې وې هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله. نو زما خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده. هماغه مکتب څخه مې لس ولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه و رسېدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. زمانا ته یې ویلې چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اووه کاله شوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږو چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویلې. نو د هغې خبرې یې ومنله د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې هم هلته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د جي دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې نعام سنس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه. او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه الکبرا فرنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا پی یو رادیو فعال کړې وه چې د میرمن رادیو په نامه وه. په دغه رادیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر چې په میرمن رادیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله. پروډوسر ومه تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه رادیو کولې لکه څرنګه چې هغه یو محلي رادیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و. نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودې بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې وم چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغه شولم د کانکور امتحان مې وکړ. او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم چې دوه برخې درلودلې. یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه مصروفیتونه مې ډېر وه. نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولای شم هغه خپل پوهنځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. چې هماغه پوهنتون مې ویل خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې. یو سمستر به مو ویلې نو پوره سوی به نه و بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه څه وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه د بی بی سي رادیو د ګاک په نامه پروژه وه چې هغه سره مې د کرونا تېره سوې وه رخصتۍ خلاص شوې وې چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله یې ومه او په دې پروژه کې مشتو هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وي کارونه یې بند شوي وي یا دي چې په کرونا کې بچ کرنټین وو نو دي کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند د کندهار ولایت څخه به ما غو تر راپور ورکوي چې دا هم د خپل فیلډ کې دی یو کار وو د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي ځکلي په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ چې د ترجمانی په اسپانیا ترانسلیټر وم د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله نو بیا مې د ټاټوبي ورسپانه سره کار شروع کړ د ټاټوبي ورسپانه سره مې هم یو څه وخت کار وکړ بیا دغه خبرسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړی هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی او تر څو هغه مدني کار پکې وکړي خو بیا شو پرمختګ وکړي د رادیو نشرات یو هغه فعال او شار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې چې کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا مې د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی که څه هغه د محصلینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانځي کې ځکه پوانتن کې یو عموما په ټولو پوانځیانو کې ښځینه محصلینې بلج وي خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بیخي په شمار باندې وي نو داسې و چې په پوانځي کې یوازې زه وم یوه مې همصنفي وه راسره موږ دوې نجونې وو او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوانتن ته زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه ښکته وه په پوهنځي کې نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو دا
څوک نه سره مخکې له دې چې په دې اړه نور جزئیات راکړي چې بیا زما په خوند ته وایي ځای پاتې نشي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکې له دې چې مخکې لاړ شو بیرته خوندې تر ازو د خوندې یادونه مو کړل چې هلته مو انا جانې وړې وي هغه شامل کړي عمر مو هم کم وو کله چې خوندې کې شامل شوي علاقه مو حتما له در سره وه کوم مضمون کې ډېره تکړه وي او سړي خوښېده چې وی وايي مخکې له دې چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړې وکړي
بلې دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته خو پښتو مضمون مې شوز د کېدی علاقه مې مشتره درلودله د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه ورغلی نو بیا موږ دوه سیمه وو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنی په سیمه کې استاد مونږ ته راغلی چې په څو ورځ مخالی تیر نه سي نو ما غوښتل چې ولاړ نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی راو به سي زبر درس ورته وایم تاسو املا ولیکئ نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچې کتلې نو ما چې پرچې ورولله ما پرچې بهسته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی و ما چې دا چې خپل نه دی لیکلی دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه استاد نه دی لیکلی خپل مې تاسو ویلې املا خو یاد دې کړې دي نه کله چې مې نه دی کړې نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلې د چي څه خلک نه لري نو په شته مضمون سره مې علاقه ډېره و او هغه می ده شوز د کېږي کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافي مضمون می خوښې دي او د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې سره می هم ډیر علاقه درلودم
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله او اوس نو زده
او راځنه دا ته وایا د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خوندزی دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دورې کې حتما کور کې بم کله ناشته یې کور کارون ته باندې هم لاس ور وړای وي څلې د کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خو تابن چې کوونه به مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه وه درسونه به چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به مې خور کړې وای به مورځان کړې وه نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شایم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې ته په کار کې رسیدلې دي
بله او ریواز خونداس دی کندار دلته کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداس دی چې ویش سریج دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی یشي څار کار اړې وي په مخاوره لې هغه کار وکړو خو بیا هم چې رسیدلی هغه داسګات کار چې لکه کالی مینځل په دې کې برخه اوس تر اخلم د کور جارو کول جارو کوم هم
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نه پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خپک دوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او هغوی ډیر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله زه خپله نمیلیزه د لاسي کارونه وروستي هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامه کوي چې ډېر مشهور هم دی خارجتان ته دي خامکونه چې دي هغه ډېر زیات دي دلته غاړې جوړوي خارج ته هم استوي دلیا کندهاریان کتابان چې غاړې ډېرې اغوندي د لاسي غاړې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان وو هر اختر ته به زما مور به پلازان ته به مې غاړه جوړوله لاسي غاړه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه دغسې چې زما څومره په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه دوسته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاړه ورته جوړول که څه هم په بازار کښې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې شي نو ښه وه بیا به زما پلازان ته بیا لاسي غاړه جوړول اختر دپاره.
اوزراجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه؟
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونې زده کړو ته خو دې ډېر زړه نه شه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده شوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک په هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې وه کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چې یعنی هغې خپل د کورنۍ فکر درلودې چې زما لورنې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واښه راکړه دا کارونه باید را سره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوښښ کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو چې هر ځای به د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدله اناجانې به مې کوښښ کوي چې موږ هلته ولاړ شو او وخت مو بېځای تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانه مې په مخ کښې وه هغې ټولو ته قناعت ورکړې وه ځکه چې د کور مشره وه نو هر چا یې بیا خبره منله د پلار خو مې تابان چې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې د کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کښې وه هغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دوی سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخته وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتله یعنې زه د مکتب په لسم سنف کښې وم چې ما یې دنه وکړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کښې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودې پلار مې هېڅ مشکل نه درلودې خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به وه دوی به وه هغو دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کښې کار وکړم نو بیا هم چې د چا خپله مور پلار یې په مخ کښې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعا کولې خو پانې ډېر نه ورته کوي او زما چې علاقه ډېر ورسره وم خپل کار ته ډېر پام کوي نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې فرسنۍ کار وکړم
اوزراجانې که په دې اړه هم راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو یو څه عکس العمل وي تاسې چې کله کار کول او کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره لومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و هغه وخت کښې پوهنتون کښې چې وي څه دې په اخیستې وه چا ته دې ډالۍ وړې وه هغه زموږ کورنیو کښې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک لومړنی معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي څه دې شیرني کښې خلکو ته ورکړې وه؟
بله رښتیا هم ما خپل لومړنی معاش چې وو وبخښې دلته د الارم زنګ دی چې تاسو بله
اورم اورم بیا تاسې ته ما ورکړي خیر ده
بله ما کله چې لومړۍ وظیفه مې د مېرمن راډیو سره شروع کړله نو داس دلته پکې البته د نور ولایتو په رسنی پوره معلومات نه لرم، خو پکې نار کې معنی رسنی داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی، یعنی کله نیمه ورځ ته په رسنی کا کوي که تام څلور تر خبرونه پر مخ باندې یوسه درې نیم سره به د معاش کې که پوره ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خدا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې ریښتیا هغه اول معاش چې وه هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې رایې کړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فلش شوله، نو خبرې وو دا یې سم نه شوی کولی، بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې اناجانې چې مې ورکړې کتام هغې، خو سره په ځای پرته وه نه یې غوښتله، خو یعنی ما دا ښه وګڼله چې ډېر زحمت یې را سره کښلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، هغه لومړی معاش مې راوړې هغې ته مې ورکړې.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي او دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې ده معاش دې اخیستې ستا لومړی معاش د اوس بدمن سره راوړې.
بلې، نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغې ماتې دې شیرني هم راوړې، نو ډېر کم و بیا مې په هغه کښې شیرني نه ورسره راوړله، خو په نورو معاشو کښې یعنې تر اوسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني جلا یې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چې هر معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ما ته راځي وایي چې ما شیرني خو تا ول ژر راواړوه، زه ورته وایم زه هره میاشت معاش واخلم نو هره میاشت بله زه تا ته شیرني در کوم وایي اوس ما شیرني شته.
بلکل ماشومان کور کې همداسې نازولي وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول د دې په اړه راته ووایه؟
بلې، ډېره سخته وه رښتیا هم، تاسو راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې بېخي یې خونجنې په کښې لږ دي، بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف کښې مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیابه شوي وه او موږ یوازې دوې نجونې وو، نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړې وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړې چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیابه شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیابه شوي وي هغه به را سره وي، یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کښې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوې نجونې راغلې وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوې نجونې راغلې دي. بیا په لومړۍ صنف کښې وو چې موږ دا دوې نجونې وو یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه یې پتې داسې سټرپ بای سټرپ داسې وه چې صنف ته ننه وتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې هم رېږدېدله پښې مې هم رېږدېدله، یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې، خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره بهیدله، موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کښې، بیا به دوی د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرې ایښې وه، هلته به څوک نه کښېنستله نور به چوکیان کښې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه هم هلته به کښېنستلو، بیا یو سمستر دا دوې درې نجونې وو، نو بیا هغه یوه هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړې هغه ولاړله، نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو، بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي، یعنې شرایط سخت دي، استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي، نو موږ هم په پټ مخ باندې دا څلور کاله پوهنتون وویله، نکاح به مې کړی وو او د صنف په مخ کښې د درس تشریح کول یا برخه په کښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي، یعنې دوی استاد هم ډېر زړه نه شي پر کولی، یعنې الکوان ډېر دي که زه اوس دا یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله، خو بیا مو درس ډېر وایي لکه څه هم الکوان بېخي ډېر وه، خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم د خپلې پوهنځۍ په ساته باندې، یعنې درس مو ویله خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په صنف کښې نه شوی کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وه او موږ فقط دوی نجونی و
اوزرا جان که په دې اړه مرته وایي په پانتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمری ته ورسېدلې کار مو هم په دې برخه کې کړی دی اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست دی او دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنیو په برخه کې شوه هغه همدغه د پانتون غږ راډیو سره وه چې په هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم په ما مخکې د وخت کې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله بیا دا هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنیو په برخه کې کار کول دستي اوس هم تاسو کندهار ته راسئ د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي که څه هم طالبان دلته ډېر دي وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده نو بیا مې کورنۍ ویلې چې یعنې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي که یوه ورځ هم یعنې خدای نه کړده یعنې زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي یعنې دوی په مابس کې پردي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې یعنې که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کړده یو پېښه اوسې د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم نو نظام چې سکوت شو ما هم نور داخللم دې انجوګانو ته اوس هم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم په خپل مسلک کې به کار وکړم بېخي ډېر مې ارمان دی اوس هم ډېر مې خوښېږي هېڅ وخت نه یم پښېمانه سوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل که څه هم ډېر براته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سورې اخر همداسې خدای در باندې چوپه کړه نو ورته وایم څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت به راسې بیا به کار پکښې وکړم نو بیا مې دغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی
اوس راځنی هغه نجونې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولای زده کړې نشي کولای او له تعلیمه محروم دي هغه ته د خبرت څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په یو لسم سنس کې بد ولسم سنس کې پر کور باندې پاتې ولې او تر ټولو بل خاطره چې ما ته د کسام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې یو ما تلره مخور ده چې اوس د سنترلس کال ده او کنه ام سنس کې پاتې سوله نو بیا یو مرکه ډېر ورته ټینګه سوله اخر موږ خو نیت نه نو پلار مې ویل چې مکتبونه هم هغه دي بند سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ځات سوله که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نام ځات کړل ډېره کښته هم و زه پوهېږم چې نور نشینم په ورته وضعیت کې دي د درڅو څخه پر کور پاتې سه نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص سیاسي ورته تر کور او بس نو زوایم چې اوس هم یعنی ډیر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې تخلاص سي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یم چې به اخون چې نو ته امید ورکم وضعیت ډیره سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي تاسو په ژمه سم په پوري یعنی موږ به ستاسو شل کال شاته بیا به ما غوډي سوادي بیا چې پر څو پوري لرسته سواد موږ کې امیر لرسته د خلکو افکار سم یې یعنی هغه به سم مخه خلاصې دوه پر خاروان بیا ما وصله وکړو دوه کال مو وکړل نو ربه مو کوڅه کیږي څه نه معلوم حالت یې چاته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه څه کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شوزي په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندی بڼه ل اساسي رادیو
مجنون دیرا اکبر از بند مینی راوزه لیلا بیا مجنون دیرا